سلامونه څلور بجې شوې. احمد شي بریم دا سجی رډو درې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتي استوګنې کارتونه یې پای ته رسېدلي دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څباندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمې د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون د کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخت بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشه دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې پورس په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیفیتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلي ضرب العجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلی ضرب العجل د جمعې پر سپای ته رسېږي. واشنگتن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملین د چهارشنبې پر ورځ وویل چې پوتین به د پنجشنبې پر ورځ د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سه شنبه کړي دي. د هغه په ټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې دا استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سختې قحطۍ خبرداری ورکړی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مېلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یوه قریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوي امونه یا کیلې کولی سي د وارد شوي حقوق سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره هستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه او نیکې لري تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کیدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کیدای سي روزل کیدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان کلی اروان چای اروان دغدر میری او دغد نباتات چی دی دا عموما په افغانستان کې تروسه پر مرواج نه دی او نه تروسه پر د خاص توګه کرل شوی دی. یوازې کار چې د دې میوه د پاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوی دی پر هغه تاسو په څه 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 کار شوی دی یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرتي کار کړی دی. مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه تر څنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي چې یوازې پر دغه درو میوجات نه بلکې پر نورو میوجات هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خبره شوی دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات حد ورکړي دي او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای سي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجه تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دغه د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې لازم ده د غشي روزنه هم ډیره سخته ده. په هلمند کې څنګه د فکر کوم ته اول تر کې پښتو کې تجربه کړې ده. خو بدبختانه د کیلې کومه اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کیلې هغه مناسبه اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه یې نه ده ورکړې. میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوو څخه ښه حاصلات وایستل چې بازار ته وړاندې شي، داسې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عموما زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي راته اتبي کوي. په دې تیزیس کې دوی کوښښ کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې. خو متاسفانه سل فیصد کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې وو دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسی دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د پستې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه یې کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي. خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو د دې څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شول. خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغې بازار ته عرضه شي. داسې نمایشي کیته جوړه شوې ده، نمایشي میوه اخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده عرضه شوې.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط دی کې اجازه وي دیوغي نظر او پوښتنه بر واخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړي.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو صاحب
سلطان
میلمانو ته
وعلیکم السلام. سلطان يم شیبر صاحب دمام کار دی، مهرباني است ځان معرفي کړي. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدلله. قراری دا د محترم میلمانو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو پرزونه دي، دغه د جړی مراد ورته وای تقریبا دغه سی پرنیمه یا پدری سی کی دوی ستو کی وای صفات سی. نو دی خدای زرات د زرات کار په هانی دغه پاکه کوم استعمال مات راکی.
خ د انزورو جړی مرز د مویل
د جړی مرز بل یو د جړی مرز.
سمده سمده انجینر صاحب تماسونی سی انجینر صاحب را سره دی. ډیر ډیر مننه چې خبرونه مو تماس نیولې دي انجینر صاحب. شاول کوټ نه د موږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د موږ بیل د نوې بوټو او د نوې باغونو د امو پاک لګیدو د کلو پاک ل دوی وای وای دی دوی انزرو کومرز نیسی او د زیړی مرز د پدی حق ل دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصا په کندهار کې د مشکلات زیات دي، او خاصا د انزور مشکلات دي د کندهار په شاولیکوټ نیشلس والی خاکریز ولسوالی کې زیات دي، او دغه سي په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په دا چا کې دي چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل لار نه لري. نو دی هغه مسلکي مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار وار لیکنې کړې دي، نشرات مې کړې دي، دا غو تجربه مې شریک کړې دي، عملی کارونه مورته کړې دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصې ور کړې دي، او الحمدلله ټوله خوشاله دي نتیجې ور کړې ده. یو غټه بدبختی دا په نور خبرونه کې ما یادورې کړې ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې ترڅنګ د نور غذایی مواد هیڅ کلم نه کاروي او نه کار کړی دی. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل شنې برخې لپاره شکار کوي. ولی دا بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځنی عناصرو ته اړتیا لري، د میوې ټینګول لپاره اړتیا لري، د مرز لپاره د مقاومت ځنی انا سره سیاله لري. اوس دا غو د پاره ز باورې ما چې د افغانستان خاصا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سي پوتاشیم چندان نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسي وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپین سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولی بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه د نیم مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنی کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دغه ترڅنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران نه سر کار کوي، انصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګول لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې یوازې د تور سپین انبار سره یار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي. په هغه کې د کلسیم فیصد ته لږ فیصد ده، د نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، دغه ترڅنګ اوسپنه د بور محلول دی، یوه دی مستل منګنیز دغه په وانا سر په دایوه دوا چې موجود دی چې دا د بوټي غذایی ارزښت او مواد پر دی، بیا د دې په بوټي کې دا به لازمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم انجینر صاحب دا جړای ولی ورته وای، یعنی خپل ونه بوټي جړی کی انزر خو خپل جړ دی کڅنګ.
جړې دې پاره صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښ دي. یو غذایی قلت یا د غذایی موادو کمښت دی. کله چې هلته په بوټ کې غذایی کمښت رامنځته شي نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه جړواله وایي چې کمزورې شي لکه هغه مړ ژوان دی انسان یا نبات رقم شي نو هغه دا رنګ خام جړ شي بیا د هغه صرف د میوه رالویږي کمزورې شي راولویږي دا ته دی جړې وایي. دی د مرض په سترګو ورته ګوري خو متاسفانه دا مرض نه دی، دا غذایی قلت دی او حتی ځینې وخت بیا مرضونه هم ورسره موجود دي. هغه د موږ تشخیص کوو د تشخیص دې ته وایي دوا هم ورسره کار کوي هغه د دوا ورته شي او د هغه تر څنګ یوه بله د خړ مرضي ده دی د سپیرغوژې په نامه ورته وایي سپیره موږ ورته وایي یا خړ ورته وایو چې هغه د کنه عامل دی هغه څخه پېښېږي. دی ګوره په دغه کې لا کله کلتي کوي مرض په آفت یادوي آفت په مرض یادوي او غذایي کمبوتاج چې موجود وي هغه دی په مرضونه یادوي. نو که چېرې د یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کړي دا ډېر عادي مشکلات چې خدای ته ډېر غټ معلومېږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استولي دي چې انتجنه در ایستلې مال په زراعت کې هېڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه دې حل لاره ونه لري او بیا موږ مسلکیان موږ ته معلومېږي. سږ کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی د شړې د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد مو په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موږ ورته توصیه کړی یا هغه کار شوی دی هغه باغونه بالکل سم دي حاصلات یې اخیستي دي. تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات سږ کال زیات دي ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي.
مننه انجینر صاحب محترم. پوښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو او اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یوه آگاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خبرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ.
پایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفو موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاو کېدو وړتیا ولري هغه ته موږ آفات وایو. آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځور په سپیره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاو وړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې دي عموما شپږ د سکیل انسټ موږ ته وایو یا شپږ د راجان ورته وایي. دغه تر څنګ د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه فطر کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي چې هغه د نباتاتو دغه پاڼې تخریبوي یا خوري یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي دا هغه څخه راباسي او دغه شره ځای کوي چې تعافات ویل کېږي. او آفات عموما حشرات ته مزوایو کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویل شو. کومه چې په هغه کې شپته شاملې چنجۍ که پروانه وي که زنجره کوي ورته وایي دغه ټوله په آفات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري هغه سپورونه لري د سپور په شکل تولیدېږي یو د یوه ځای بل ځای ته انتقالېږي ان د اوبو په طریقه انتقالېږي د باد په واسطه انتقالېږي د د مرغانو په واسطه انتقالیږي، حتی د حشرات په واسطه د یو ځای بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړښت لري چې هغه د افاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجود وي، هغه که خړه ټپلی که سپینه ټپلی که توره ټپلی، دا د امراضو علایم دی. او که پوډری شکل یې ودرلود هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستې په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې ترغو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپیر غوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومیږي، په تنه کې معلومیږي، پاڼې سمی، شاخونه سمی، تنه سمی، ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دوی باید د امراضو د افاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې دکانداران ته راسي، اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوږي دوا راکه. سپیرغوږي مرض دی او سپیره چې ده هغه افت دی. نو د افت ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص کړي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل خدي، دا که خبر دی، او ووم ویل چې بازاریابی نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت څه دی احمدی صاحب محترم؟
د بازاریابی اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ چې به و هغه تقریبا څلور زره څخه نیولې بیا تر شپږ زره اته زره افغانۍ پورې به یو من و، حتی تر لس زره افغانۍ پورې به و. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په اتلس سوه افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر یوولس سوه افغانۍ پورې، حتی تر اته سوه پنځه سوه شپږ سوه داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بېرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې د دا سره کاروبارونه هم په ټپه درېږي. او د هغه تر څنګ د صادرات بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، د هغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خاطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته براشو خبرونې ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ،
azadiradio.com. انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دائما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بستبندی کې که وای، آیا مغه پخوانی دودیزه بستبندی د انځر د سپیای په ورسی کې کنا وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د سلو درخت د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچېږي. اوس هم هغه عنعنوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پېیي، لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیزه شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پې کې خرڅېدله، دا انځر او تازه انځر ایښي چې هغه وڅېوی مې شتک جوړ سې انځر فکر کوم هغه د ترپلیز خرابل کده ایران راتل دا سې انځر و مال کښې زموږ بزګران دغه سې دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډېر اساسي کار کوي په متاسفانه تر اوسه پورې دلته انځر په هغه دودیز شکل روزل کېږي هغه رقم بسته‌بندي کېږي پیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلی شي چې دا مهربان
یو شی لازم وایم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچې میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دي بېرته د لاړون څخه کاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندي ده انځر هغه سې په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بېرته د لاړون څخه کاږي دا هغه صفایي ورکوي شبه سبندي کوي او لیبل ورکوي وروسته خارج کوي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه یې خرڅوي بیې هم ډېرې اوچتې کله افغانستان سره سره مقایسه کې حتی د مقایسې نه ده اما بیا وچ کې راځي لکه څنګه چې تاسو ویل هماغه د ترکیې په شان بسته‌بندي ډېره قوي شوي او کلک سمبال شوي راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بسته‌بندي ته لاسرسی ولري او دغه بسته‌بندي مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بسته‌بندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه دا چې په تدریجي ډول دي دا چې چټک نه دي روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپې پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیم پر بخش پر انجینري او اقتصاد پر نورو برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونونو د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا د ستونزې حل کی او بزګران ته زیات لارښوونې وکړي او دغه ترڅنګ موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي دا چې یو څنسته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوه ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو تر هغه چې بزګرانو ته شاساسي روزنه نه یو ورکول سوي غوته عملی مثالونه نه یو ښکار سوي هغه ګرځول سوي نه یي او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوي زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بسته‌بندۍ ته آماده سي یا د هغه سي بسته‌بندۍ وکي متاسفانه چې بسته‌بندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاره دي بیکاری څخه بسته‌بندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بسته‌بندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بسته‌بندۍ وکي چې هغه دې موږ فخر په وکاو زموږ میوې زیات یو څه لا څه پراوړل شي خو خوشبختانه ما مخکمه ویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخشته په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه ترڅنګ بسته‌بندۍ اساسه بسته‌بندۍ کوي او لیبل هم اساسه لیبل ورکوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه بیا کاټن بسته اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اوره په شب کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅیږي
ډیره ډیره مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بسته‌بندۍ کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانو کې ډیر ښه منظم سړی په لیدلو باندې سړی خوشاليږي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما په اړه کې ډیر ونغه کېدو اگر چې باغونه مروج سوي دي او څو کاله مخکې سلګونه ونې له اماراتونو راغلي وې فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي قندهار کې هم وې په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې هغه باغونه چې مېوه تولید کړي بازار ته جوړه شي او بیا